السلام علیکم لس بجه شوی قدر من اوریدون کو دی ازاده راژیو یوی بلی یو ساته خپرونه تازه احمد تکل او په تخنیکی برخه که زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو د دې خپرونه په راپورونو کې به واورئ چې د بلخ والی عطا محمد نور پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د انتخاباتو د وروستیو تحولاتو په وړاندې د اعتراض لپاره دې د نارنجي او شنو خوځښتونو د پیل لپاره لازم اقدامات وکړي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د خبرونو سرچکې د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي شورا عمومي رئیس عطا محمد نور پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو لانجو په وړاندې اعتراضونو ته جدیمتو سي. هرات کې وسلوال طالبانو څلور نیول سوي پولیس خوشي کړل، او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي شورا عمومي رئیس عطا محمد نور پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ لانجو په وړاندې اعتراضونو ته چمتو سي. د پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې له خلکو غوښتي چې د شنو او نارنجي خوځښتونو د پیل لپاره لازم اقدامات وکړي. ښاغلي نور په دې بیان کې د شنو او نارنجي خوځښتونو جزئیات او اهداف نه دي روښانه کړي، خو خبرداری ورکړي چې د دوی د اقداماتو د واقعي مسؤلیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې د ده په وینا پر انتخاباتو ملنډې ووهلې. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوهم رسیال محمد محقق وایي دوی ملګرو ملتونو ته هم خبرداری ورکړي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به روان بحران نور هم ژور کړي. شاغلی محقق ریټرز خبری آژانس ته په سیاسي برخه کې د تحول او تداوم لړډلې سره خبري نتیجې ته نه دی رسیدلې.
د پروسس سیاسي هم به یک بنبست رسیدیم که اگر به می روال پیش بره فکر میکنم به جای نخواد برسه.
د عبدالله عبدالله ملګری عطا محمد نور او محمد محقق دا څرګندونه ورسره له هغه کوي چې د اصلاحاتو او همپالنې ډلې پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو او د رای د تفتیش په بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیول سي نو له دې بهیره به ووځي. په هرات کې وسلوال طالبانو څلور نیول سوي پولیس خوشي کړل. د دې ولایت د اوبې ولسوالۍ امنیه قمندان شیراغه الکوزي ازادي راډیو ته وویل دغه څلور پولیس درې ورځې مخکې طالبانو پر یو پوستې د حملې وروسته له ځان سره بیولې وه چې پرون خوشي سول. نوموړي وویل چې د دغو پولیسو د خوشي کېدو په بدل کې کوم معامله نه ده کړې، بلکې له بېلابېلو لارې پر طالبانو د فشار له امله راخوشي کړي دي. تر اوسه طالبانو د دې پولیسو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کابل، کندوز، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې اته وسلوال مخالفین وژلي او اته نور ټپیان کړي دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې د عملیات پر مهال د مینونو د چاودن له امله د ملي اردو څلور سرتیري هم وژل سوي دي. بلخوا په سویل کې د 215 اتل قولي اردو چارواکي وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د یو لړ تصفیه عملیات پر مهال 15 وسلوال مخالفین نیولې دي. د یاد قولي اردو څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه عملیات په کندهار او روزګان ولایتونو کې ترسره سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. بیا هم شراغلاست. د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهره چانه غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال دی له تاوتریخوالي کار نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکي وای واشنگتن له ټولو اړخونو غواړي چې له تاوتریخوالي ځان وساتي او نظم او قانون ته درناوی وکړي. نوموړي ول خلک د سولېزو مظاهرو حق لري، خو دوی په سیاسي سیستم کې له قانون اخوا کوم څه د تاوتریخوالي لاري نشي ځای کولای. پاکستان کې د اپوزیشن مشر عمران خان او مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ اعتراض کوونکو د اګست له 15 نیټې راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې اعتراضي کمپونه لګولې دي او د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دوی پر نوموړي تور پورې کوي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې چې نوموړي واک ته ورسېدی درغلي کړې دي. نواز شریف د استعفا کول رد کړي دي. راپورونه وایي وړ مشپه په مظاهرو کې هغه مهال درې کسان وژل سول چې اعتراض کوونکو هڅه کول د نواز شریف پر کور ورسي. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا د عراق د حکومت هغه غوښتنه منلې ده چې وایي د عراق په شمال او لویدیځ کې د ملکیانو په وړاندې د هغوی د جنایات په اړه څېړنه وسي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ترسره کړي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا په اکثریت سره پریکړه وکړه چې عراق ته به د حقیقت مدنې وهیئت استوي او هلته به د هغو بشري جرمونو په اړه معلومات راټولوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ترسره کړي دي. په دې څېړنه کې ترلاسه کېدونکي معلومات د جنګي جنایاتو په نړیوال محکمه کې کارېدلی سي. د عراق د بشري حقوقو وزیر محمد الشیع السوداني په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویل موږ له یو تروریستي ښامار سره مخ یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشنری مرستیالي پلاوی پانسیری پرونی غونډه کې ویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا په عراق کې د قومي او فرقوي ډلو د محاکمې بڼه د بشري جنایت برابره ده، خو زیاته کړه د زندانیانو وژنه او د استوګنې پر سیمو د توغندۍ بریدونه کېدای سي جنګي جنایات وبلل سي. چارواکي وایي راکې پوزونو او کوردي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څخه دوه نور شهرونه هم نیولي دي. چارواکو له عراقي ځواکونو چې شیعه ملیشه او کوردي پیشمرګه سرتیر ملاتړ کوي شمالي ښارګوټ سلیمان بیک نیولي دي. کوردي ځواکونه وایي دوی د زومر په نوم شهر هم د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې څخه نیولي دي. د دې پرمختګ راپورونه ورسره له هغه ورکړل سول چې عراق کې د حکومتي او کوردي پیشمرګه ځواکونو د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د یکشنبه په ورځ د امیرلی شهر ونیو. د ترکمن میشتو دغه شهر له دوه میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د سختدریځو وسلوالو تر واک لاندې و. د اسلامي دولت په نوم ډله او متحدین یې دا مهال د عراق په شمال او لویدیځ او همدارنګه د سوریه په شمال ختیځ کې پراخه سیمه واک پر پراخه سیمه واکمن دي. بل خوا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دوشنبه په ورځ د خپل حکومت د هیغه پریکړه دفاع وکړه چې پیشمرګه ځواکونه توسلی استوي او ویل د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله جرمني او اروپا ته لوی امنیتي ګواښ دی. کیف پای د شپږ سو او اتیا په شاوخوا کې اوکراینی سرتیری په وروستیو ورځو کې د روس په لو بیلتون غوښتونکو لخوا د دونیسک په سیمه کې اسیران سوي دي. دا راپورونه په داسې حال کې خبریږي چې اوکراینی ځواکونه ویلي وو د روس په لو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې په بل ختیځ شهر لوهانسک کې له هوایي ډګر هم وتلي دي. د بندیانو د تبادلې د مرکزی ادارې مشر وویل د دوشنبه په ورځ د دې بندیانو په سلو کې اتیا د دونیسک په ختیځ سیمه کې هغه مهال اسیران سول چې د بیلتون غوښتونکو او روسي ځواکونو لخوا محاصره سوي. او د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هغو مشکوک برتنویانو په وړاندې چې په سوریه او عراق کې له جهادیانو سره یوځای کیږي د سختو اقداماتو اعلان کړی دی. کامرون د دوشنبه په ورځ د بریتانیا پارلمان ته په وینا کې وویل نوموړی به یو داسې نوی قانون رامنځته کړي چې له مخې به یې پولیس واک ولري سو د هغو کسانو څخه چې سختدریز جهادیان پاسپورټونه اخلي او بریتانیا ته د سختدریزو د بیرته سنېدو مخه ونیسي. نوموړی په هیواد کې دننه د مشکوکو کسانو د څارنې ځواک به هم پیاوړی سي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې بریتانیا د اګست په نهه ویشتمه نیټه د تروریستي ګواښ خبرداری ورکړ او ویل په سوریه او عراق کې د برتانوي جهادیانو لخوا د برید ډیر احتمال سته. د نن په بریتانیا کې د هیواد د ستنوسو برتانوي جهادیانو لخوا د بریدونو په اړه اندېښنې تیره میاشت وروسته له هغه راپورته سوې چې په سوریه کې له یو ژورنالیست جیمز پولیس څخه د یو برتانوي سختدریز لخوا سر پرې کړی سو. او د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اساس اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني شپته پله، یو ایرو 500 افغاني 540 پله، یو انګلیسي پاوډ 590 افغاني، د امارات یو درهم 15 افغاني شپته پله، زر ایراني تومن 13 افغاني 10 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 شپته افغاني.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل دي. خبرونو د تفصیل او همدارس د نورو کورنیو او نړیوالو خبرونو لپاره د آزادۍ راډیو انټرنیټ پانه وګورئ. آزادۍ راډیو ډاٹ کام او آزادۍ راډیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې باوري چې د بلخ والی پر خپل پلویانو غکړای چې د ولسمشری د انتخاباتو د ورستۍ او تحولاتو په وړاندې د اعتراض په مقصد د شنو او نارنجي خوځښتونو د پیل لپاره لازم اقدامات وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو معلومېدل حیاتي اهمیت لري. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه د توافق د نهایی کېدو خبر ورکوي. نور راپورونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې ولې ځینې کورنۍ میرمنو ته میلو ته د تلو اجازه نه ورکوي.
دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چکر دپاره چېرته لاړ شي. ډېره سړی مایوسه شي، لاړ شي بس کوټې کې کېنه، ښه ډېر وژاړه، څوک دی ولاکه په کیسه کې دي، هم څوک نه دي چې ژاړي، وده ژاړي خپله بچه شي.
نیمه نړۍ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورې، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د بلخ والي او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه شورا عمومي رئیس عطا محمد نور پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د انتخاباتو د وروستیو جریاناتو په وړاندې اعتراضونو ته دې چمتو شي. ښاغلي نور پر خپله فیسبوک پاڼه په خپره شویو بیان کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون، د افغانستان پر حکومت او پر ملګرو ملتونو انتقاد کړی چې د دوی د غوښتنو په منلو کې پاتې راغلي دي. ښاغلي نور په خپل بیان کې د رایو د تفتیش بهیر ناکام بللی او ویلي دي چې نړیوالو ناظرینو په انتخاباتو کې د درغلیو پر مواردو سترګې پټې کړې او د دوی ځواب یې په چوپتیا سره ورکړی. ښاغلی نور وایي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې د ملاتړ لپاره په داسې اقداماتو لاس پورې کوي چې وکولی شي د افغانستان د خلکو حقوق خوندي کړي. عطا محمد نور د افغانستان پر خلکو او هغو کسانو چې د ده په وینا د ډیموکراسۍ په ټینګښت او عدالت او د ولسواکۍ پر پراختیا باور لري او همداراز پر سیاسي شخصیتونو غږ کړی چې له همدا اوسه د شنو او نارنجي خوځښتونو د پیل لپاره لازم اقدامات وکړي. ښاغلي نور په خپل بیان کې د شنو او نارنجي خوځښتونو جزئیات او اهداف نه دي روښانه کړي، خو خبرداری ورکړی چې د دې اقداماتو د عواقبو مسؤل به هغه کسان وي چې د ده په وینا پر انتخابات ملنډ وهلې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له پرونی خبرداري وروسته چې د څلورشتو ساعتونو په ترڅ کې د دې ډلې د شرایطو د نه منل کېدو په صورت کې له تخنیکي او سیاسي بهیر څخه د وتلو ګواښ وکړ، د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دوهم رسیل محمد محقق رویټرز خبری آژانس ته وویل چې دوی ملګرو ملتونو ته هم خبرداری ورکړی چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان به روان بحران نور هم ژور کړي.
اعلان نتایج تقلب به منزله برهم زدن تمام
موږ ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د درغلیو د نتایجو اعلان به د ټولو سیاسي او تخنیکی پروسو دی ویجاړولو او د یو بحران لوري ته د تلو په معنا وي. ښاغلی محقق زیاته کړ چې په سیاسي برخه کې د تحول او تداوم له ډلې سره خبرې هم نتیجې ته نه دي رسیدلي.
د پروسې سیاسي هم به یک بنبست رسیدیم که اگر به می روال پیش بره فکر میکنم به جای نخواد برسه.
د عبدالله عبدالله دوهم رستیال او د دې ډلې بل ځواکمن غړي او بکی بل ځواکمن غړی د بلخ والی عطا محمد نور د سرګندونې وروسته لهغه کوي چې پرون د دې ټیم ویان په کابل کې خبرداري ورکړ چې د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو او هم دراز درایو په تفتیش کې غوښتنې ونه منل شي نو له دواړو پروسو څخه به اوزي. سید اقا فاضل سانچرکی وویل چې د اصلاحاتو او همپلنې انتخاباتي کمپاین هیڅکله هم د ده په وینا له یو تقلبي بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو نه ده. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې به هڅه وکړو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او همداراز د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم د ټیم نظر هم د ښاغلي عطا د دې څرګندونو په باب واخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو معلومېدل حیاتي اهمیت لري، خو د انتخاباتو پر داسې نتایجو یې ټینګار وکړ چې د ده په وینا دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو مشران به د پنجشنبه په ورځ د برتانیا په ویلز ښار کې غونډه پیل کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ به د افغانستان پر وضعیت هم خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې واوري.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وویل چې د پنځشنبه په ورځ په ویلز ښار کې د دې تړون سرمشري سبا د ناتو په تاریخ کې له مهمو غونډو څخه وي.
Our summit in Wales this week
راسموسن وای پاولس کې زموږ د دې ونې غونډه په و بدل نړۍ کې جوړیږي نو د بدل شوی نړۍ په ستونزو به خبرې پکې وشي لدې عمله تم لرم چې دا به د ناتو په تاریخ کې له مهمو غونډو وي د برېټانیا په ویل شار کې د ناتو په سرمشریزه کې به پر تودو نړیوالو مسایلو خبري وسی چې د افغانستان وضعیت هم پکې شاملېږي ټاکل شوی چې روان کال تر پای د ناتو په مشري عسكر له افغانستانه وځي د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د نوي ولسمشر ټاکل کېدل او د ناتو تړون د ځواکونو د ماموریت راتلونکي سره تړلي مسایل دي چې غالبا د ویلز په غونډه کې خبري پرې کیږي جمهور رئیس حامد کرزي ویلي د خدمت موده پای ته رسیدلې او په دې غونډه کې ګډون نه کوي خو د ولسمشر وایاند ایمل فیضی د ویلز په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شورا امنیت په غونډه کې جلسه دا پریکړه وکړه چې کچېته د ناتو د راتلونکي ناستې تر مخه د افغانستان منتخب رئیس جمهور نوی اعلان شوی د انتخاباتو په نتیجه کې نو د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ به د افغانستان د دفاع وزیر په دې غونډه کې ګډون کوي
په افغانستان کې د سیاسي بې‌ثباتي او انتخاباتو د لنجې د دوام لامل نه د څرګند سوي چې افغان هیات په کوم ځنګړي مسایل د ناتو په سرمشریزه کې د بحث لپاره وړاندې کوي خو د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دوشنبه پورس په بروکسل کې وویل
وی هاف پلانډ ا نیو میشن ټو ټرین اډوایس اند اسیست
موږ په افغانستان کې د روزنې مشورې او همکاري نوې ماموریت پلان کړی خو کله چې هلته د پاتې کېدو قانوني چوکاټ سره برابر سي لا راتلونکي کال به یې پایل کړو دا ډېره حیاتي مسله ده چې په افغانستان کې د انتخاباتي بهیر پایلې څرګند سي دا سي پایلې چې دواړه کاندیدانو او افغانانو ته د منلو وړ وي راسموسن ویل په عراق کې وضعیت درس اخیستل کېږي او څرګندېږي چې په افغانستان کې به د امنیتي ځواکونو روزنې بلاتړ او مشورې ته اړتیا وي
په راپور کې مو د ناتو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي د افغانستان د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري ښاغلی راسموسن د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په پام کې د پنځشنبه په ورځ د انګلستان په ویلز ښار کې د افغانستان په اړه د ناتو سرمشریزه جوړیږي چې د افغانستان د مسایلو ترڅنګ پر نورو نړیوالو مسایلو او له هغې ډلې د اوکراین په اړه هم خبرې کوي خو کبیرته د افغانستان موضوعاتو تراسو په داسې حال کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون نه دی لاسلیک شوی او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وټلو د نیټې ټاکل د امریکا لپاره یو ستونزه رامنځته کړې آیا دا یو مناسب وخت دی چې امریکا افغانستان ته د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره ضرب الاجل وټاکي په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو چې جزئیات ملالۍ بشیر اوروي
تیر کال امریکا لیواله و چې افغانستان خپل پوځیان وباسي امریکا په 2014 کال کې د حامد کرزي حکومت خبرداري ورکړ چې کامنيتي تړون لاسلیک نکړي د 2014 کال تر پای به خپل ټول پوځونه له افغانستان وباسي د امریکا په دې خبرو کې د 2014 کال په پیل کې نرمي راغله کله چې د افغانستان په انتخاباتو کې د ولسمشری دوه کاندیدان عبد الله او اشرف غنی پاتسول کرزی روشانه کړ چې امنیتی تړون به راتلونکو ولسمشر لاسلیک کوي د وایس نیوز خبري اژانس په وینا د 2014 کال په منی کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارټین ډمپسي او سپینه مانی یوازې په افغانستان کې د امن نظریو په حق له اندیشمنو ل جګړې ستړي امریکا نه غوښتل نور د افغانستان په حق له څواوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما غوښتل چې لجمنی سره سم امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي دا ښکارېده چې دا پلان به عملی سي او په افغانستان کې نوې ولسمشر به چې له امریکا سره به تر کرزي زیاته همکاري کوي د امریکا له پلان سره سم چلند کوي خو تیر اونۍ جنرال ډمپسي دا روښانه کړ چې امریکایان تیار دي چې ضرب الاجل مراعت نکړي او د امنیتي تړون لاسلیک کول ورته دومره مهمه خبره نه ده جنرال ډمپسي خبريالانو ته وویل موږ وویل چې موږ امنیتي تړون ته اړتیا لرو دا په دې خاطر نه چې موږ دروان کال تر پای د پات کېدو اجازه نه لرو بلکې دا تړون د شنیت او شی عقیدې څرګندونه کوي ډمپسي له دې خبرې سره روښانه کړ چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځیانو لپرېښودلو سره هیڅ ستونزه نه لري د امریکا د پلان دا تغیر په یو ټکی تشریح کېدلای شي او هغه د عراق یو کال مخکې عراق داسې نه و لکه اوس د عراق حکومت یو ځل بیا د امریکا مرستې ته ارسوي دي چې د اسلامي دولت سخت دریځو ته ماته ورکړي په دواړو هیوادونو عراق او افغانستان کې امریکایي پوځیانو په تیرو لسو کلونو کې حضور درلود او که امریکا اوس له افغانستانه ووځي دوی به په سیاسي کړکیچ کې ښکېل یو هیواد تر شا پرېږدي له امنیتي ستونزو پرته افغانستان له اقتصادي لحاظه په بشپړه توګه بهرنیو مالي مرستو ته اړ دی ځکه چې دا هیواد دومره عواید نه لري چې پرې تکیه وکړي د وایس نیوز خبري اژانس په وینا دا هر څه امریکا ته دوه انتخاب پرېږدي، او هغه دا چې یا امریکا په افغانستان کې پاتې سي او د ثبات لپاره مرسته وکړي، او یا له دې هېواد ووځي او دا هېواد دړې وړې کېدو ته پرېږدي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخابات له بحران سره مخامخ دي او د اوسني ولسمشر د واک وروستۍ ورځې دي، که امریکا دا هېواد یوازې پرېږدي نو له دې وروسته چې کوم کړکېچ رامنځته کېږي د هغه پړه به د امریکا پر غاړه اچول کېږي. جنرال ډیمپسي او اوباما دواړه نه غواړي چې د عراق پشان یو ځل بیا په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ سي، نو ځکه په واشنگټن کې هیڅوک موافق نه دي چې افغانستان ته د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره ضرب الاجل وټاکي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
دفنستان ده قدر مناوریدون کو ازادی رادیو تغواگی چه ده سهار لو او ده ماخام تر او ورزی ده اونه خبریگی. ده افغانستان ده بحرانه و چار وزارت وی ده افغانستان ایران او هند ترمنز ده چابهار بندر پا عرد ریارخیز موافقه پا ورستی پراو که ده او پا ده برخه که ده پاموار پرمختک شوی. د دې وزارت ویان پرون خبریالانو ته ویل چې په دې اړه خبرې له څو کلونو راهیسې روانې وي، او افغان حکومت چابهار بندر د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي. په عین حال کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې په تخنیکي برخه کې ستونزې د دې باعث شوي چې د دې پروژې په تطبیق کې خنډ راشي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په دې موافقه سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د محل خبري روانې دي چې د موافقه نهایي شي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه ډېر پرمختګونه هم شوي، او د درېو هیوادونو د ګډو کمیټو لخوا پرې بحثونه دوام لري.
د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، هند او ایران د بیلابیلو کمیټو استازي د دې موافقې په اړه کار کوي. د پام وړ کارونه هم د دې پروژې د موافقې په اړه ترسره شوي دي، خو لا هم تخنیکی خبرې په دې اړه دوام لري.
د چابهار بندر 10,000 کیلومتر مربع مساحت لري، او د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته د فعالیت لپاره پکې دوه کال وړاندې د ایران لخوا 50 هکتار ازمکه هم ورکړ شو. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وصلېدو هڅه کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګري زره کړه ورکړه تر ډیره د پاکستان د واګي، کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. د سوداګرۍ خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې د چابهار بندر له لارې له هند سره وصلېدل هیواد ته یو لویه لاسته راوړنه ده، خو زیاتوي چې د دې بندر د تخنیکي موافقې په اړه ستونزې د دې سبب کیږي چې د پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي.
د چابهار د مشکلاتو اساسي مسله دا ده چې هلته تخنیکی ستونزې دي، بندر آماده د بهره برداری نه دی، هلته سرمایه ګذارۍ ته ضرورت دی، او یو څه باید بندر موډرن شي، او هم باید یو څو کښتۍ خریداري شي چې دا مالونه د هندوستان نه راوړي بندر چابهار.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکي کې له تورې بحیرې او چین سره هم ترانزیتي لارې پیدا کړي، خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتي لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوې، او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه موافقه په وروستي پړاو کې ده، او په دې چاره کې د پام وړ پرمختګ شوی. د مس عینک اتلانو د کرکټ د شپږیزې د لړۍ په فاینل لوبه کې د بند امیر خمران لوبډله ماته، او د دې لړۍ اتلولي یې خپله کړه. لوبه چې د زرګونو نندارچیانو په ګډون پرون د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه، د مس عینک اتلانو پیل کړه. د دې لوبډلې شپږ لوبغاړي وسوځېدل، او د 200 منډو هدف یې ورکړ، خو د بند امیر خمرانو لوبډلې ونه شو کړای چې دا هدف پوره کړي، او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 215 منډې جوړې کړې او لوبه یې وبایلله. د شپږیزې تورنمنټ د هیواد د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو نوی مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې پیل، او پرون د مس عینک د اتلانو د ټیم له اتلولۍ سره پای ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکي حاجي کبیر خان د ځینو کورنیو ستونزو له کبله له خپلې دندې استعفا ورکړې. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود تیره ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کبیر خان افغان لوبغاړو ته ښه روزنه ورکړه او د ده هلې ځلې د ستاینې وړ دي. له کابله د ابراهیم ساپی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
کبیر خان چې شاوخوا د سلورو کلونو را پدې خوا په افغانستان کې د کرکټ د ملي ټیم روزونکی وو، د دوشنبې په ورځ په رسمي ډول په یو خبري کانفرنس کې خپل استعفا اعلان کړه. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره کبیر خان په دې سو کلونو کې د کرکټ د روزنې په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د هغه د هلو ځلو پایله دا وه چې نن افغان ټیم په لوړه سطحه لوبې کوي. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود په دغه کانفرنس کې د هغه د ستایلو ترڅنګ وویل د کبیر خان له راتګه مخکې د افغانستان کرکټ په ټیټه سطحه کې وو، خو دا وکولی شول دغه ورزش ته وده ورکړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې سره د ښاغلي حاجي صاحب کبیر خان تقریبا څلور نیم کاله بوته، په دغه سې وخت کې د افغانستان د ټیم کوچ سره چې زموږ کرکټ ډېر په ټیټ لیول کې وو او د ده په راتګ سره الحمدلله موږ ټیم ډېر یو جګ سویه ته ووته.
په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې دوی د افغان کرکټ لوبډلې د روسلو لپاره د کبیر خان په ځای یو بل روزونکی په پام کې نیولی دی. د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود ازادۍ رډیو ته وویل چې دغه مشهور روزونکی انډو مول نومیږي او یو وخت د نیوزیلند کوچ وو. کبیر خان د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د کورنۍ د یو لړ ستونزو له امله نشي کولی چې د افغان لوبغاړو روزنې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د پنځو زونونو د کرکټ د لوبغاړو نه شپږیزو وتلي ټیمونه انتخاب او د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې یې برخه واخیسته. دې سیالیو یوه اونۍ دوام وکړ. د دوشنبه په ورځ د فاینل سیالیو د جام د ګټلو په هدف د بند امیر او مسیانک ټیمونه سره مخ شول، چې په پایله کې د مسیانک ټیم وتوانېده چې د بند امیر ټیم ته ماتې ورکړي او د دغه ټورنمنټ اتلولي خپله کړي. په دې مناسبت د دوشنبه په ورځ په افغان کرکټ لوبغالي کې یو محفل هم جوړ شوی و چې د کابینې ځینو غړو، د ملي شورا یو شمېر وکیلانو، ځینو دولتي چارواکو او په افغانستان کې د هندوستان سفیر پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د مالي وزیر عمر زاخیلوال، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال لنډې خبرې وکړې او د افغان کرکټ د لوبغاړو استعدادونه یې وستایل. د لوبې په پای کې غوره لوبغاړي وستایل شول او جایزې ورکړل شوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت په نوم د سختدریز وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي. د عراق د بشري حقونو وزیر وایي هیواد یې له یوې تروریستي بلا سره مخامخ دی. د عراقي چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پریکړه وکړه چې یو حقیقت موندونکی پلاوی د ملکي خلکو پر ضد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شویو جنایاتو د څېړنې لپاره عراق ته واستوي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې چې مرکز په جنوا کې دی، پرونی د عراق د حکومت هغه وختونه ومنله چې وایي د دې هیواد په شمال او لویدیځ کې دی د بشري حقونو څخه د شوو هغه سرغړاوی په اړه څېړنې وشي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د ملکیانو د حقونو په برخه کې کړي. د دې شورا غړو په اکثریت سره ومنله چې د حقیقت موندنې یو هیئت ته بدنده ورکړي څو په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د ملکي خلکو پر ضد د شوو جنایاتو په اړه څېړنې وکړي. د عراق د بشري حقونو وزیر محمد شیعه السوډانی پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وویل موږ له یوې تروریستي بلا سره مخ یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر مرستیالي فلاویا پانسیری په پرونی غونډه کې وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا په عراق کې د قومي او فرقوي ډلو د محاکمې بڼه د بشري جنایاتو برابر ده، خو زیاته یې کړه د زندانیانو وژنه او د استوګنې پر سیمو د توغندیو بریدونه کیدای شي جنګي جرمونه وبلل شي. په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوو بشري جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه په داسې حال کې کیږي چې عراقي چارواکي وایي عراقي ځواکونو او کوردي پیشمرګه قواوو له سختدریزو وسلوالو څخه دوه خارګوټي نیولي. چارواکو ویلي د عراق حکومتي ځواکونو د کوردي ځواکونو په ملاتړ په شمال کې د سلیمان بیک ښار د اسلامي دولت له سختې زیړلې څخه نیولې ده. د پښمرګه په نوم کوردی ځواکونه ویلي چې د زومار په نوم یو بل خرګوټه حمله وسلوالو لاندې کړي. د دې پرمختګ ریپورتونه وروسته لاغې ورکړل شول چې د عراق حکومتي او کوردی پښمرګه ځواکونه د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د یک شنبه په ورځ امیرلی خار ونیو. د ترکمن میشتو دغه خار له دوو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د سختدریزو وسلوالو په ولکه کې وو. د اسلامي دولت په نوم ډله او متحدین دا مهال د عراق په شمال او لویدیځ کې او همدارنګه د سوریې په شمال ختیځ کې په پراخه سیمه واکمن دي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې پېشمرګه ځواکونو ته وسلې استوي او ویې ویل د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله جرمني او اروپا دواړو ته لوی امنیتي ګواښ دی.
سمګر غل ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له اوه د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمن اوریدونکو، نشه بعد د